السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه نیسې خبرونې، سروې او ټولنیزې شبکې او سفتریزي هم لرو. په اول خبرونه لا نیسا اجمل نورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د طالبانو مرکچیانو ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. په مردان هفت آباد کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي او د امریکا ولسمشر د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل د رائټرز او ای پی خبری اژانسونو لمخې د طالبانو یو استاسي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې لیدلې دي. دا په سپتمبر کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومړنی ملاقات دی چې پکې نوموړي ویلي و د سولې پروسه ختمه شوې. د طالبانو استاسي وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړی. استاسي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. خدای مذاکرات هم ندی بللی بلخوا امریکایي چارواکو د ملاقات پخلی نه دی کړی. الته پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته لا هم ژمن دي چې د قطر مذاکراتو په پای کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. قریشی پرون له رائټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي طالبان چمتو دي چې خپل ژمنه پوره کړي. نوموړي د خبرې په داسې وخت کې کړي چې تېره اونۍ د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره هم ولیدل. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای پر صورت کې بازادي مارچ کوي او نور ګوندونه ورسره هم په دې کې ملګری دي. مولانا فضل الرحمن نن مشال لیډیو ته په یوې مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نوی لری کړي خپل احتجاجونه ته به دوام ورکړي.
سره کوم طاقت چې دی مال لاره نشي په پولیس باندې ډاډه ده کنه نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی مونږ الیکشن غواړو مونږ الیکشن نه ده منلی چې کوم 25 جولای 2018 کې شوی ده ټول اپوزیشن په دې متفق نو طالبان هم یغم پاکستانیان دي کنه جی ووټ لري ووټ اچوي دا ووټ سره هم ظلم شوی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د جمعیت العلماء اسلام د پلویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لار اسلام آباد ته نه پرېږدي. موجوده حکومت دا هم وایي دوی په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سیاست ته خطر دی نو ځکه د دوی پر ضد هلې ځلې پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا په مردان هفت آباد کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي دي. نن د دې عدالتونو پرانسته وشوه. په مردان کې د ځانګړي عدالت د پرانستي پر مهال د پېښور هایکورټ رجسټرار خواجه وجیه الدین مشال لیډیو ته وویل چې ډېر سر به د صوبې په نورو ضلعو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي.
آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کم یو ہدایت نامہ جاری کرے وجی آگے مطابق زمونگا ٹول پختونخوا کے ریج چائلڈ کورٹس جوڑاؤ نیولی مرج ڈسٹرکٹ سے ایکس فاٹر ڈسٹرکٹ موور تو وایو آگے کے ٹول ڈسٹرکٹس کے چائلڈ کورٹ میں جوڑاؤ حکومت منتسٹو نہ راہ کی
لدی وړاندې یوازې په پېښور کې د ماشومانو لپاره ځانګړی عدالت جوړ شوی و. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صفدر پر مشال ریډیو ته ویل له تېرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پې اخته دي.
تر پرونه دراغلو معلوماتو تر مخه لشلو زرو زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورتوهار سیمه یعنی پنده اسلام آباد خلک دي.
رانا صفدر وایي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره ګامونه تیز کړي خو لا هم په پنده اسلام آباد خیبر پختونخوا سند او په تیره بیا په کراچۍ کې خلک روز تر بلې په ډینګي اخته کیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوچکې شاوخوا ولسوالۍ پرون په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې دوام لري. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدي پرون ماښام مشال ریډیو ته پرته له دې چې شمېر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي. ریپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا لکار سره تړلې د خفیا شکایتونو د مؤاخذې د پلټنو سره مخامخ دی. بلومبرګ ورځپاڼې د اکتوبر په څلورمه خبر ورکړ چې د ملي امنیت شورا په عمله کې کموالی راوستل به د عادي طریقې له لارې کیږي. د امریکا په ملي امنیت شورا کې دا مهال 310 کارکوونکي دي. دا یوه اصولي اداره ده چې ولسمشر یې له ملي امنیت سره د تړلو مسئلو، پوځي معاملو، له سلاحکارانو او د کابینې له چارواکو سره د بهرنۍ پالیسۍ د پرېکړو په اړه د بیا کتنې لپاره کاروي. بلومبرګ ورځپاڼې دا خبره د هغو 500 تنو په حواله کړي چې د عملې د کمولو له معاملې خبر دي، خو سپینې ماڼۍ لا تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق یو مذهبي مشر مقتدا صدر په ټول هیواد کې د احتجاجونو زیاتېدو وروسته له حکومته د مستعفي کېدو او سر ترسره د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي، حکومت باید مستعفي شي او د ملګرو ملتونو تر سار لاندې سر ترسره انتخابات وشي چې دا شان د نور تشدد مخنیوی یقیني شي. په عراق کې په تېرو څلورو ورځو کې د تشدد په پیښو کې له 30 زیات کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي په بغداد کې احتجاج کوونکو تحریر څلور لارې ته تړل شوي وو د رسېدو هڅه کوله او دغه مهال د امنیتي ځواکونو احتجاج کوونکو ترمیان سنخطې او ډزې وشوې. د پوځ رسنۍ وایي په بغداد کې د نامعلومه کسانو له لورې په ډزو کې 2 پولیس او 2 عام وګړي وژل شوي دي. هلته د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د احتجاج کوونکو د جایزه غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده، خو د خبرداري هم ورکړې چې د عراقیانو د ستونزو هوارولو کوم جادویي حل لاره نه لري. او اخیری خبر دا چې نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اووریزه لوبه کیږي. ټاکل شوی ده د دریو شل اووریزو میچونو د سیریز لومړی میچ نن د پیښور په وخت د ماښام په 6:30 په قذافي میدان کې پیل شي. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ 40 پیسې او 1.93 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.1 روپۍ او 1.1 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او د بنو او کوټې په ځینو سیمو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اني ساجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره ملاقات کړي. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي په هر حال کې به د حکومت ضد لاریون کوي. د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان او ایبټ آباد کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه فعال شوي. چارواکي وایي ډېر زر به قبایلي ضلعو ته هم دا عدالتونه غځوي. مدني فعالانو د دې ګام هرکلی کړی.
بچو انصاف لور کول پکار دی او بچو موقع ور کول پکار دی کنه کې دی خپل اپینین ور کول شي، خپل आवाज ور کول شي او شیر کول شي.
د جنوبي وزیرستان وکیلانو د حکومت له لوري په صوبه کې د هغه لنډمهاله قانون نافذولو غندنه کړې چې د امنیتي ادارو او پوز واک پراخوي.
دا دهشتګردي په پښتونخوا او په صوبا میش په صوبا شنه دو په ون ملک شه دو باسیته وکیل دا ګوره چې دا د امنیتي صوبې سره امتیازي سلوک دی.
ونی زه خبرونه سروي کې به د مجسمه سازي او شاعري الماس خانم خبرې واوري.
زموږ د کور ټول کسان انځورګران دي، شاعران دي، نو د کور د ماحول پورم خبره ده چې موږ کلی په موږ کې داسې وو.
دویمه ونی زه خبرونه ټولنیز شبکې او سختريزي هم لرو را سره وسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکی پرون رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلي. یو بل پاکستانی چارواکی د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ورته خبره کړې ده، خو امریکایي چارواکو لا د دې خبر پخلی نه دی کړی. په دې اړه شاهین بونیری نه نور معلومات اورو.
د طالبانو مرکزیان وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. د ازادي اروپا راډیو د راپور تر مخه د طالبانو یو استاذ نن ویلي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان په پلازمینه کې سره کتلی خو په دغه اړه د نور تفصیل نه ډډه وکړه. طالب استاذی د لیدل کتل مذاکرات نه دی بللې. امریکایي چارواکو هم د ملاقات پخله نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر په 9 په افغانستان کې په یو برید کې د یو امریکایي او یو شمیر افغانانو د وجنې نه وروستو د سولې مذاکرات ودرولي وو. له دغې وروستو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ هیڅ نوې خبرې اترې نه دي شوې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې د اسلام آباد په سفر دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا استاذې زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې دی. چارواکو دا یو اتفاق بللی دی خو د طالبانو یو ویان د خلیلزاد سره د لیدلو امکان ښودلی و. خلیلزاد د طالبانو سره په دوها او ابوظبي کې د ملاقاتونو 8 دورونه ترسره کړي دي.
د افغانستان د ولسمشر ماړه وایي د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته به حکومت د سولې خبرې له سره پیلوي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي وایي په پاکستان کې د طالبانو او پاکستاني او چارواکو ترمنځ خبرې افغان سولې ته مرسته نشي کولی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي د انتخاباتو ترسره کېدل د سولې په خبرو کوم منفي اغیز نشي پرېښودی. خاطر پردیس له نور تفصیل سره.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک ګروه که هنوز در جنگ دخیل است
د ویل بد مرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېله ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بلاخره د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شوه.
دو طالبان و امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله و چې نږدې راتلونکي کې د دوړو لوخا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 200 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبري لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبانو یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرې یوه برخه وي. خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اور بند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې ګوند به په هر حال کې د روانې میاشتې په 20مه د اسلام آباد لوري ته د حکومت ضد ازادي مارچ کوي. نوموړي د خالی په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې کچري حکومت د دوی احتجاجي لاریونکو خنډونه واچول یا د دوی د ګوند مشران یا کارکنان یې ونیول نو نتیجې به ښې نه وي. مولانا فضل الرحمن وویل چې په دغه لاریونکو به ورسره مخالف سیاسي ګوندونه هم وي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې په لاریونکو خندونو په صورت کې بیره دی عمل سوي
سره کوم طاقت چې دی ومالار نسی او په پولیس باندې ډاډه ده کنه جی نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی ده. پولیس په قانون مطابق کار کوي. هغه به وزیر اعلی زیر اثر نه دی حکومت زیر اثر به نه وي. نو اوس پیدا ثابته کړله چې نه موږ دروغ وي قوم ته لیکن داسې حالات نه دي. حالات به داسې وي چې که ده دا خبره دغسې واخیسته لکه چې دا دی وایي نو شکیدای شي د خپل کور نوم دراو لکه
تاسو بنځه خامخا ازادي مارچ په کوي په
خو دې کو خامخا کو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
نور سیاسي ګوندونه تاسو ملګری چې
ټول ملګری دي ټول ملګری دي ان شاء الله
لکه مطلب څه په کوم دغه باندې تاسو
ا دې ته موږ اختیار ورکړی دا چې تاسو چې څومره د وسی او تاسو خپل پټه څومره تاسو اجازه درکې تاسو ائیډیا تاسو سوای تر هغه ته پورې موږ تاسو د خپل ائیډیا نه پابند کوو لیکن په عملی طور باندې شرکت هدا پورې دا ضروری دی
مناسب
تاسو باندې دا
مناسب غواړي الیکشن غواړي ان هاوس چینج غواړي
موږ الیکشن غواړو موږ الیکشن نه باندې چې کوم 25 جولای 2018 کې شوې دا ټول اپوزیشن په دې متفق
او دی کې چې تاسو د گرفتارۍ څخه شو یا نور داسې تاسو لیډران گرفتار شو دا غیر
په گرفتارۍ په تحریک رواني او مشتعل بشي او به کنټرول بشي دا څه فرق نه پرې وځي دا دې لپاره بتاوان ګرې موږ لپاره نه بتاوان ګرې
مناسب تیر لکه پی ټی آی چکړو هغه ډیر زیات ناشته کړي وا تاسو څه بندوبست کړی د کنټینر
نه موږ دې هغه پیروي نه کوو موږ خپل سټریټیجی خپل بیانو اول ابتدانه تمام حکمت عملی نه بیانو وخت سره سره به مونږه میدانونه بدلو
څومره وخت پورې به دغه مارچ تاسو
چې څو پورې مونږ حکومت لري کړی نه
او دې کې تاسو وی چې ټول هیواد ټول ملک نه به قافلې راځي
تمام پاکستان د هر کونه نه به خلق را روان
د مدرسو هغه وایي چې مدرسو طالبان یا د هغه
طالبان به هم یو پاکستاني اندي کنه جی ووټ لري ووټ اچوي دا ووټ سره هم ظلم شوی دا چې یو سره ووټ اچولای شي لیکن طالب په ټول خلکو کې سم رہی پوړو کې به مال
برابر دا جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره تاسو خبرې او دی او ری دی چې د اکتوبر په 8 د نوموړي لخوا د حکومت ضد ازادي مارچ پړې د پښتنو جوابونه ورکول یو بل خبر ته ورزو په پاکستان کې د ډنګي د ناروغانو شمیر له 100 زیات شوې دي چارواکي وایي دغه ناروغي تر اوسه 40 کسان وژلي هم دي له ناروغي سخت کال په پنده او اسلام آباد کې ډیره کسان اغیزمن شوې دي همدارس خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان کې هم سخت کال زرګونه کسان په ډنګي اخته دي روغتیا د محکمې چارواکي وایي د ډنګي د مخنیوي لپاره اقدامات کړي چې له وجې د تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی دی تفصیل له ظفر خان اورو
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډنګي رنز د مخنیوي لپاره ایګامونه تیز کړي خو لا هم د پنډي او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پښتونخوا سین صوبې او په تیر بیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډنګي اخته کیږي په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان آی ایچ لوړپوړي چارواکي وایي سکل د ډنګي څپه په 2011 کې دراغلي هغې وروستو تر ټولو لوی ده د یادې ادارې ویان درانه محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته ویل زرګونه خلک ډنګي وهلي دي
تر پرونه دراغلو معلوماتو تر مخه له 100 زیات کسان په ډنګي اخته دي په دې کې نږدې نیم مریضان د پټوهار سیمې یعنی پنده اسلام آباد خلک دي تر اوسه 40 کسان لدی ته بیمړ شوي دي
په خیبر پښتونخوا او په تیر بیا پیښور او سواد کې هم ډنګي ډېرې کسان ځپلې دي د پیښور یو استوګن نادر چې د تر لوري ډنګي وهلی وای د خو شاسمو ګن خلکې په دغه رنز اخته دي
چې نه ورته وي پښته هر شو خلاصې دا بڑا ډیر علاقې شو څنګه لوندې شو هر یو کور کې مرجان خام خاده دیږي او زموږ خپل مسلمان موږ تر لور دا هغه د دوی مدري مورز چې هغه موږ دومره سیر شوی چې موږ هیڅ یو د شفت کړی نه
ډنګي رنز پر لومړي ځل په 1904 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګن خلک وځپل د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډنګي په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شو او په کراچۍ کې سلګونه کسان اغیزمن کړل په 2011 کې په پنجاب صوبا او په تیر بیا په لاهور کې دغه رنز له 15 زیات خلک وځپل په دغه کال له ډنګي څخه نږدې 300 کسان مړه هم شول په 2011 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4000 زیات کسان په دغه رنز اخته شوي چې پکې 50 تنه مړه شوي وو سکل د ډنګي څپې ته په کتو حکومت د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل رانا محمد صفدر وایي له تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی
زمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر زره درملنه وکړو او دویم چې مریض له کومې سیمې راوړل شوی زمونږ د ډنګي ضد ژغورونکي ډلې د مریض کور ته ورځي او شاوخوا ترې د ډنګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي
سفدر وای ډنګي د نړۍ په 125 هیوادونو کې وي او د سیمې په هیوادونو لکه په بنگلاديش سریلانکا فلپاین نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپي ډینګي یو داسې ناروغي ده چې جراثیم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشي په ذریعه انتقالیږي. دغه ماشي په پاکو اوبو کې وي. ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروري ده چې په کور کې هغه لوښي چې پاکې اوبه پکې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي.
مشال لاډیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال لاډیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00200 و و درې شپږ سلور و سلور نه شپږ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په مردان او اپټاباد ښارونو کې نن د ماشومانو لپاره د خصوصي عدالتونو پرانسته وشوه. تر دې مخکې په پیښور کې دغه عدالتونه پرانستل شوي. نن د خصوصي عدالتونو پرانسته د پیښور هایکورټ چیف جسټس وقار احمد وکړه. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې نورو ضلعو ته هم دا عدالتونه وغځول شي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خالی په ورځ مردان کې د ماشومان لپاره د خصوصي عدالت پرانسته د پیښور هایکورټ مشر قاضي سیټ احمد وقار وکړله. په دې موقع د پیښور هایکورټ رجسټر خواجه وجیه الدین مشال لیډو ته وویل چې ډېر ضربا د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې نور ضلعو ته هم دا خصوصي عدالتونه وغځول شي.
آنریبل چیف جسټس صاحب چې کوم یو هدایت نامه جاری کړی و جی هغه مطابق زمونږ ټول پښتونخوا کې ریجنل ریجنس کې چې زمونږ چایلډ کورٹس جوړاو نیولی مرج ډسٹرکټ سے ایکس فارٹر ڈسٹرکٹ مو ورته وایو هغه کې ټول ڈسٹرکٹس کې به چایلډ کورٹ مو جوړاو چې حکومت مونږ ته سیټونه راکړي. هغه د پاره مونږ ججز آلریډی ټرین کړی دي. نو ان شاء الله که حکومت مونږ ته سیټونه راکړي نو یو ان شاء الله تاسو به چې دا ټول پښتونخوا ان ایم ډیز کې به مونږه چټ کورس لرو.
نوموړی ویل که ماشومان په خپل جرمونو کې ککړ وي او یا د هغوی په ضد جرمونه یا زیاتې شوي وي نو دواړه قضیې به دلته هوارول شي. دا مردان سره تعلق لرونکي یو 15 کلن ماشوم وایي چې دوی لپاره دا یو غوره ګام دی.
زمانم علی حسن ر اوزا اوس ډې شکریا دا کوم دا کی پی ڈی ڈی شری چې چایلډ کورٹ سے جو کا اوس مونږ دا محسوسول کې څوک زمونږ د حفاظت ته پښته څوک زمونږ خیال ساتلی شي. اوس ما ماشومان ته پوره انصاف ملاوي او دا غوي پرایوسي بچی نه بنه افیکټ کی.
دا ماشومان او دغه عدالتونو جوړول کې مرسته کوونکی یو غیر سرکاري تنظیم گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان مشرا ویلری خان یوسف زے پدے مخا مشال لیڑو تو ویل چې دې عدالتونو کې د پښتني سیمه د کلتور سره سره د ماشومانو د هر ډول تحفظ پام ساتل شوی دی.
بچو انصاف لور کول پکار دی او بچو موقع عمر کول پکار دی کنه کې دې پخپلا اپینین ور کول شي پخپلا واز عمر کول شي او شیر کول شي کنه زموږ خو د بارو مثلا نه ده کنه او بچو د بار مور نه بغیر د لټ لټ لوی خبره ده خامخه د پردا ولا سیستم شته بچو د پاره د کیلونی ولا ماحول مشته مله مونږ داسې ماحول جوړ کړی یو کې بچو بیا یاریږي نه او کې زموږ ریواش سره هم دا کول شي.
هم نن په اپټاباد خار کې هم د ماشومان لپاره د صوبې دریم عدالت پرانسته وشو. بلخو د عدالتي شمیرې تر مخه د پیښور ماشومانو خصوصي عدالت د جوړېدو وروسته په خوشه و میاشتو کې ورته د یو سل ډیر سونه سیوا کې سونه داخل کړی شوی دی چې په کې تر شپېتو فیصله هم شوی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د جنوبی وزیرستان وکیلانو د حکومت له لوري په صوبه کې د هغه لنډمهاله قانون نافذولو غندنه کړې چې د امنیتي ادارو او پوز واک پراخوي. د سیمه وکیلانو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د جمهوري او بشري حقوقو ضد دی. د لنډمهاله قانون په خوا په قبایلو کې نافذ و خو د خیبر پښتونخوا گورنر د اګست په 15 د ټولې صوبې وغځولو. له هغه وخت راهیسې د حکومت پر دې ګام انتقادونه کېږي خو چارواکي وایي دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاریږي. تفصیل سیلاب مسعود را کوي.
د سولي وزیرستان وکیلانو د پښتونخوا صوبایي حکومت هغه امر غندلی رټلی دی چې په کوم کښې یې په ټوله پښتونخوا کښې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کولو پرېکړه کړې ده. دا وکیلون په دغه باره کښې سطح سرعت څه غوښتنې لري؟ مخشنه ایډوکیټ جنرل خان ولی خان ویایي
بنیادی انسانی حقوق دا ہر وزن دے عدالت پاور ختم سو چاہے کم عدالت ہوم تھا سپریم کورٹ بھی کا ہائی کورٹ بھی دہی تا مدلہ جہاں نشیور کا والا ہے چاہتا وہ ریلیف نہ ورکا
یو بل وکیل جاتا بھی
صلاح الدین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ڈی خان کسرنگ ریول ایکشن ان ایڈ آف پاور ریگولیشن چکیم پروینشل گورنمنٹ دا نوائی قانون جوڑ کڑے دے دا دہشت گردی پا پشتونخوا او پا صوبہ میش پا صوبہ شے ندو پا ون ملک شے دو باسیت وکیل دا گور شے دا دے میش دے صوبے سارا امتیازی سلوک دائے او دے میش چکیم ایگزیسٹنگ کورٹس تھی آغا لگا آغا اے ٹی سی کورٹس تھی لیا ہائی کورٹ فورم دائے دا بند ایک سمد میں اعتماد ہے دگنا خدا مالی میری چھ دا عدالتینا نا کم شوی دی دا شار نشی کا والا ہے اغین آباد گورنمنٹ مجبور شا دا قانون ہوا لہذا دا دے میش دے صوبے سارا ہاں دے پشتانے سارا ہاں او ایگزیسٹنگ کورٹ بندے ہاں دا مکمل عدم اعتماد ہے.
خان ولی خان یو زل بیا
چاہیا کہ آغا دے اسٹیبلشمنٹ کی مفادات تھی چھ دیکھ یہ پورا دیکھ دے بغنڈا پشتونخوا سے یو اسپیشل دا سے قانون لگو کول غوڑی او لگوئی رکھ لیو بے طریقے حساب دے حکمات پترو بندے پاگاک سے وہ انسانی حقوق لگی کتو چی رہی اسی دا عدالت سرا اختیار نوی طریقہ کل پورا تپشتلا نو سے کرلائی کہ دے دپ زین یو شاک کرلی آگا شاک رکھ تو دے پورا دے مجرم سا بے طول سے کافی دائے کہ آگا پر شاک پر مجرم دے تو وہ خاص دے وہ کہتا یہ مر رکھ لے
دا ہو وکلانو دا ہاں وہ ویل چپکال دوہ زرہ یولاس کشے دا غا وقت صدر آصف علی زرداری دے اف سی آر ختمولو دے اعلان سرا پا قبائلی سیمو کشے دے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن نافذ کولو امر ہاں جاری کڑائی وا چکم دا وقت دے پشتونخوا صوبائی حکومت پٹول پشتونخوا ور وطا پلو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پاکستان رسنو خبریالانو ټولو تنظیمونو د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله په متفقه توګه رد کړې ده. د خبریالانو ټولو سازمانونو په اسلام آباد کې په غونډه کې کمیټه هم جوړه کړې ده چې تګلاره بټاکي. تفصیل ګلایاز راکوي.
د پاکستان ورځپاڼو، ټلویزیون او خبریالانو ټولو تنظیمونو د اکتوبر په درېمه په اسلام آباد کې په غونډه کې د وفاقي حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړوي. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 14مه د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې وه. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته ویلي چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو د حل لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې ده. په پېښور کې د خیبر یونین جرنلسٹ مشر فیدا خټک مشال اړ ویل چې د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل په موضوع د ټولو دریځ یو دی او د دې مخالفت به په هر فورم کوي.
زموږ د موقف دی چې دا میډیا ټریبیونل سړي د حکومت یک طرفه جوړول غواړي او دا د میډیا باندې نور بندیزونه د دې وجې ولګي او موږ د دې مخالف یو. د دې مخنیوي لپاره به هر لارې استعمالوو. دې حواله سره زموږ یو خصوصي غونډه را په دې مخ کې روانه کړې متوقع ده. نو موږ په هغې کښې د خپل لایحه عمل جوړوو چې دې حوالې سره څه کول په کار دي، احتجاج به هم کوو.
فدا خټک زیاته کړه په لومړي وار د میډیا مالکان، کارکوونکي او خبریالان په یوه خوله د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله رد کړې ده. د دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په سپتمبر میاشت کې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په جوړولو ژورې اندېښنې څرګندې کړې وې. کمیشن په بیان کې ویلي ول چې له رسنیو سره مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا تر فشار لاندې راوستلو په معنا ده. په کراچۍ کې د ډان نیوز ټلویزیون خبریال او د زره هټ کې پروګرام کوربه مبشر زیدي مشال اړ ته ویل چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد په رسنیو نور فشار زیاتول دي او رسنۍ خپله هم مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت له دې ګټه پورته کول غواړي.
هماري حکومتو کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاز کے بجائے ایک نئے سیٹ آف
زمونږ د حکومت شوق وی چې د موجوده قانون پر ځای نوی او متوازی قوانین جوړ کړي. د هغوی په فکر دې کار سره به د میډیا کنټرول کولو لپاره ورته وخت ملاوي شي. د تحریک انصاف ګوند احتجاجي درنې میډیا ډیر کوریج ورکړو، خو اوس دوی په واک کې دی او په مشکلاتو کې راګیر دي. واکمن ګوند فیصلې نشي کولی او په فیصلو یې پوښتنې راپورته کیږي. رسنۍ له حکومت پوښتنې کوي ځکه دوی داسې عجیبه پریکړې کوي.
مبشر زیدی زیاته کړه، موجوده حکومت په لومړي ورځو کې هم کوشش کړی و چې د نوي قانون د لارې په میډیا قدغن ولګوي، خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اجقاوان په ټوټر پاڼه لیکلی ول چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکوونکو مسلو په سمدستي توګه حل کول او انصاف ورکول دي. د دوی په خبره تحریک انصاف حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري او په میډیا د بندیزونو لګولو اراده نه لري.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه لانی ساجمل نور. د رایټرز ای پی خبری ایجنسیونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې لیدلې دي. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خو دا یې مذاکرات هم نه دي بللې، بلخو امریکایي چارواکو د ملاقات پخلی نه دي کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته لا هم شمن دي چې د قطر مذاکراتو په پای کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. قریشی پرون د خبري رایټرز خبري ایجنسی ته کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن وای پر صورت کی بازادی مارچ کوي او نور ګوندونه ورسره هم پدې کې ملګری دي. نیموړي نن مشال لیډیو ته په یو مرکه کې ویل ترڅو چې حکومت نوی لري کړي خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا په مردانو ایبټ آباد کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي دي. نن د دې عدالتونو پرانستل شول د وړاندې یوازې په پیښور کې دا ډول عدالت و. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ادارې ویان رانا محمد صفدر ویلي دي له تېرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی، خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلي د خفیه شکایتونو د مؤاخذې د پلټنو سره مخامخ دی. او د عراق یو مذهبي مشر مقتدا صدر په ټول هیواد کې د احتجاجونو سیاسي دروست له حکومت د مستعفی کېدو زر تر زره د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. په دې هیواد کې د بیروزګاری، خراب ولسی خدماتو او درغلي او پرسید نن په پنځم ورځ هم احتجاجونه دوام لري. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل. اوس په پافتوار پروګرام سروې کې تاسو له مجسمه سازي، انزورګری او شاعرې الماس خانم سره خبرې واورې. د دې پروګرام پس بل 19 خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو. السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروګرام کې درته زملی حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې الماس خانم میلمنه ده. الماس خانم یو مجسمه سازه، انزورګره او شاعره ده. د دې ځانګړنه دا ده چې په غلبېلو د هغو شخصیاتو انزورونه اوبدي چې د دې په وینا د ټولنې لپاره مثبت کارونه کړي دي. هغې په غلبېل د باچا خان، سیاستوالې بېنظیر بوټو، د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالې یوسفزۍ او د هغې د پلار ضیاءالدین یوسفزۍ انزورونه اوبدلي دي. له هغوی سره رابطه شوې ده. ورته ستړې مشې وایو. السلام علیکم الماس.
وعلیکم السلام. خورجانې څنګه؟
بالکل ټیک ټاک. تاسو څنګه؟ ډیره ډیره مننه چې موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه، ډیره مننه.
نو الماس خانم، تپوس په کوم الماس، تاسو خو ډیر په کم عمر کې دا کارونه شروع کړی دي. لکه شانت اداراتو وایي چې چرته پاتې کیږي د خیبر پختونخوا د کمی سیمې سره تاسو تعلق دی او په کم کلاس کې سبق وایي؟
زه په ملکنګ درګي هریان کوټ کلی سره تعلق لرم او په لسم جماعت کې سبق وایي.
الماس خانم یو ښه مجسمه سازه ده، یو ښه انزورګره ده او یو غوره شاعره ده. نو تاسو به څه وایي؟
خو زمونږ کم پښتانه خویندې رونه دي، دا پتخ به هغوی ته لګي چې هغوی ته زما شاعري ښه لګي، که زما مجسمه سازي هغوی ته ښه لګي، او که نه غلبیلونو تصویرونه هغوی ته ښه لګي. ما ته خو دا ټول زما فنونه دي، نو ما ته ټول ښه لګي.
څه داسې لامل دی، څه وجه ده چې تاسو د فاین آرټ طرف ته، دغې فن ته تاسو خیال کړی دی، پام کړی دی؟
جی، بس دا خو د کور د ماحول پور سره هم تعلق لري. زما والد سے پخپل شاعر دی، په دې پسې زما مشر گلزار خان هریان کوټ هغه سندرغاړی دی، پخپل هم آرټست دی، انځورونه جوړوي. بیا ورپسې زما دویم رو کمان خان ارمان مجسمه ساز دی، شاعر دی، انځورونه جوړوي. پسې زموږ د کور ټول کسان انځورګران دي، شاعران دي. نو د کور د ماحول پورې هم خبره ده جینیټیکلی په مونږ کې داسې وو.
نو بل خور لره تاسو کنه یوازې تاسو دوه ورونه دي؟
مونږ خو پنځه خویندې یو او شپږ مورونه دي. په ټوله کې دا صلاحیتونه شته؟
ښه، ټوله کورنۍ ستاسو د صلاحیتونو نه ډکه ده؟
بالکل، زما ټول ورونه، زما یو ورور کشر دی مشال خان، هم مجسمې جوړې او لا بله ورځ یو شعر ولیکو. ما ته وایي چې ته راشه کنه، دا ما څنګه ولیکو، ما ورته دا خو ډېر ښایسته دی. نو لکه په ټولو کې دا جذبه شته دی او دا هنر پکې شته دی.
تاسو چې نن سی ټولو کې زیات سپورټ یا ملاتړ ستاسو کړی دی، تاسو به د کورنۍ د کم غړي نوم یادول غواړئ؟
زمونږ پښتني معاشره ته وګورئ، د ټول ناول خو چې د پلار رضا نه وي په یو خبره کې، نو هغه کار نشي کېدی. د ټول ناول زما پلار ما ته دا اجازت نه وی راکړی چې ته شاعري وکړه، ته مجسمه سازي وکړه یا داسې نور فنونو سره تعلق ولره. نو د هغې نه بغیر زه نه شوم، خو د ټول نه ډېر سپورټ زما کامران کوي. زه به هغه ته داسې ووایم لکه زما دریم ځان که نه، نو کامران ډېر زیات زما سره مرسته کوي په دې کې. نو زه په دې کې د خپل والد ته به د کامران نوم اخلم.
او ستاسو خویندې چې دي، نو هغوی هم داسې مجسمه سازي کوي او که نه؟ تاسو نه انسپایر دي؟
زما نورې خویندې زما نه مشرانې دي، نو هغوی خو واده شوي دي. که دغه صلاحیتونه پکې وم، نو هغوی داسې کورونو ته تللي دي چې لکه هغه هلته نه مني. زما یوه خور ته په کور کې، هغه هم د دې سره شوق لري، خو هغه بس دا وخت کې میډیکل کوي، نو دې ته جوړه نه ده. بس زه یم چې وزګار ورته ناست یم.
وزګار خو نه، دا خو ډېر وخت اخلي. یو مجسمه چې تاسو جوړوي یا یو تصویر چې جوړوي، نو څومره وخت اخلي؟
یو مجسمه چې زه جوړوم، کامران خو ډېر زر زر جوړوي، هغه پکې ماهر دی. خو ما خو ډېر خاص تل هم نه دی، زه په دوه ورځو کې یو مجسمه جوړوم. کلبین چې جوړوم، نو هغه په یو ورځ کې زه جوړوم.
ما خو یې ویډیو کتلې ده، نو خو کافي ګران کار دی. تاسو په یو ورځ کې مکملوي؟
دا یوې ورځ نه هم کم وخت اخلي. خو که تاسو خیال وکړئ، د غلبین دا سوري نه وي، دا چانډا ډېر زیات میده وي، نو د دې سره دا نظر ډېر متاثره کېږي. نو زه که ورته په یو مخه نه کښېنم، ګینټه پس دوه ګینټې بعد پکې لږ لږ کار کوم، نو په دې وجه رانه ډېر وخت واخلي.
زه به دنه د شاعرۍ په باره کې لږ شان تپوس وکړم. که چونکې ستاسو والد صاحب هم تاسو ذکر وکړو چې ستاسو ډېر ملاتړ کوي، بیا کامران ستاسو ورور دی هم ستاسو ملاتړ کوي، تاسو ذکر وکړو چې ستاسو والد صاحب یو شاعر هم دی، چې کله تاسو ړومبی شعر ولیکو نو تاسو هغوی
جی بالکل، مونږ داسې په کمره کې ناست وو، هغوی مونږ ته خپل شعرونه وویل، کوم چې نه وي لیکلي. زه لکه د کمپین راووتم، زما ذهن کې داسې څه راغله، ما زر کاپي راواخیستله، یو غزل مې ولیکو. په هغه کسات ما هغوی له ویوړو، ما ورته وویل دادی تاسو دا وګورئ، ما دا ولیکو. چې هغوی وکتل، وایي دا ته ولیکو، ما ورته یو ما ورته دا ما اوس په دې ساعت ولیکو، دا خو ډېر ښه غزل دی، وایي ته خو شاعري کولی شي. ما ته وویل ته دغه شان خپل شاعرۍ د کار جاري ساته، او کله چې ته دې جوګه شوې چې ته ښه شاعر شې، نو زه به تاله کتاب هم چاپ کوم، زه ستا سره ښه پوره زما ښه پوره سپورټ به ستا سره وي.
یو شعر که تاسو مونږ سره شریکولی شئ؟
بالکل بالکل، ولې نه ولې. زه به تاسو خپل یو غزل وړاندې کوم.
ارشاد:
چې ستا د رنګ سره خایيږي زه به هیڅ نه وایم، چې ستا د رنګ سره خایيږي زه به هیڅ نه وایم، که امیدونه مې قتلېږي زه به هیڅ نه وایم. خپل ارمانونه به په خپله د خپو لاندې کړم، خپل ارمانونه به په خپله د خپو لاندې کړم، چې ستا پښتو پې کچه کېږي زه به هیڅ نه وایم. څو ځل مې در وسطې جرګې د سپینو اوښکو در ته، څو ځل مې در وسطې جرګې د سپینو اوښکو در ته، چې ستا نه هسې راستنېږي زه به هیڅ نه وایم. او که د پښتو په څه کې مرګ وي، چې ته مړ وې یاره، رنگ دې سیک مسلمانېږي زه به هیڅ نه وایم. ښایي چې نوم دې د اتک په دروازه ولیکم، ښایي چې نوم دې د اتک په دروازه ولیکم، خپله پښتو راته ودرېږي زه به هیڅ نه وایم. تا په الماس څه لوبې وکړې، څنګه به پټ پاتې شي، نوم به دې هر ځای کې یادېږي زه به هیڅ نه وایم. ډېر مننه.
ډېر ښه، ماشاءالله، ستاسو خو ډېر په کم عمر کې ډېره ښه شاعري ده. موږ سره یو اوریدونکی دی، وړیا ته به ورشو.
زما د ملکنډ د زرخیزې سیمې، د خیرازې سیمې، دغه ګلالۍ بچی الماس خانم بیبی ته زما سیما بټخېلې لخوا سلامونه احترامات زیات مننه ما او زه ډېر زیات په ویاړ او فخر سره ویم چې دغه زما د خاورې چې کومه خیرازه خاوره ده د ادب په لحاظ باندې او په هر لحاظ باندې پنونی لتی په سره هم نو زه د دې ستاینه کوم او زه د دې پلار له چې کوم دی نو د غرون له شاباسي ورکوم چې د دې په پرمختګ کې او د هغې سل په سله چې کوم دی نو لاس دی او دا یو قسم کوم دی نو ټولنې ته یو ښه پیغام دی چې د چا مطلب د کور نارینه یو قسم لږ کم دنو د خپل زنانه یا د خزینه سپورټ کوي نو هغه د الماس خانم په شکل کې چې کم دنو یو قسم لمغه کتلې یا لیدل شو ډیر زیات مننن کوم او دا ډیر زیات افتخار خبره نن زموږ د پښتنو ټولنې ته ډیر زیات اشد ضرورت دی چې د دیو هغه یو قسم لوند چې کم زموږ په معاشره کې دا مثال په تور دغه شانتي تعلیم یافته او باسواده ان شاء الله لری نه د چرته ټولنه چې کم دنو ترقی وکړي دادا چې زمونږ په ټولنه کې چکم یو قسم له چاپ دی قسم له چکم نو خلک دا مایوب غنی چې را انزورګری سیزن دی نو دیو ته چکم نو فیډبیک یا کم غم خاده لدی لاړ شي ځکه چې دا خو زم د معاشره کس یم زمونږ یو علاقه ده نو بیا دا خلک خاص کر خزینه دیو چکم یو قسم لا څنګه فیل کوي دا غوړو طرف دی ته څنګه ریسپانس ملایويږي دویم دیو دوی کوټه په وړاندې ورځو کې تلیو او دا هغه ځای چې کم یو قسم له سفر دی کړو نو دا هغه سفر یو قسم لا کمی خوږی خاطرې دی د لوی کور نه راوړي دی خپل تجربات
روزان ډېرې اخې پوښتنې وکړي داسې د غم خدې خبرې پوښتي نو زه ډېره نه ځم خو زه سکول ته روزانه ځم نو لومړی کې چې ما ملګرو ته زما سکول کې خلکو ته دا پته ولګېده چې زه انځورګري کوم نو ما ته ډېر زیات مشکلات او ډېر اختلافات او ډېرې خبرې به ما ته کېدلې چې دوی له بسا ورکې په هغه جان کې رقم انځورونه چې ته جوړې او دا ډېره غټه ګناه ده خو ما به هغه خبرې بس یا به مې ګپ واړولې یا به مې دا هغه نه بلاړم بس تل به ما هغه وخت پاس کړو خو اوس ورو ورو په خلکو کم اویرنس راځي را بیداریږي نو ورو ورو ما ته هغه مسلې کمیږي نو زه امید لرم چې را روان وخت ما ته هیڅ مسله هم نه وي ځکه چې دا نور خلک به هم د دې آس سره د فن سره اشنا شي څنګه چې ورو ورو دا خلک بدلېږي داسې به یو ورځ هم دا ټوله معاشره بدلې شي او انشاءالله زما دا کوشش دی چې څنګه زه په مخ په وړاندې روان یم په دې فنونو کې چې ما چې کومې ملګري دي زه هغوی هم را بیدارې کړم چې تاسو هم داسې څه کولی شي او هغوی ته هم دا فن ور وښیم زه تللی وم افغانستان ته دا غزي خلکو مونږ له ډېره زیاته مینه را کړله دومره مینه چې دا په کې مونږ سوچ هم نه وکړې
څه خاص پروګرام
وو بالکل دا کانفرنس او افغان امن نړیوال کانفرنس
دا مجسمه سازی شوا یا انځورګری شوا دا د مذهب سره تړل په دې اړه بستا سو پیغام سو کوي هغه څوک چې تاسو ته دا خبرې کوي نو د دې پروګرام لاره به تاسو وې څنګه کانه کوي
زما پیغام خدا دې چې کانن سبا سو غنی بابا او باچا خان پیژني نو یو وخت پتا شي راځي چې تاریخ په پوره کې دوی څو په دانه پیژني چې باچا خان سو کو غنی بابا سو کو اجمل خټک سو کو نو چې مونږ کله د دې مجسمه جوړ کړو نو په دغه شکل کې او دا په سمبال کې کیدو نو کمر کله نو څو په دغه مجسمه ته پوس خو چې دا سو کو دا بابا سو کو نو دا چې دا خو مونږ د خپل پښتنو مشره تاریخ سمبالول غواړو په دې کې چې دې تاریخ ورته نو خپل پښتنو ته دا د دې د تاریخ په خوده غواړو نو زما خو دا کوشش ده چې څنګه هم دغه بخوانی مشران تیر شي دي چې مونږ هغه مجسمه جوړ کړو او په داسې فکر مخکوس کوڅه هغه پاتې شي لکه اوس مونږ یو څه مجسمه جوړ کړې ما او کامران خو هغه زموږ ماتې شولې په دې وجه چې دا هغه د خودو زین او زموږ سره دلته آد جیل دی نشته دي زما خو د حکومت نه دا درخواست دی چې مونږ یو آد جیل دی راشي چې موږ څنګه هم د تاریخ خلکو او دا څنور مجسمه جوړې چې هغه پکې مخصوص پاتې شي ځکه زموږ ډېر مجسمه مات شولې نو پښتنو وروڼو په خوندا درخواست دی چې دا د اسلام سره متړی ځکه چې دا مقدمه مونږ د دې لپاره خونه جوړو چې څوک چې د عبادت وکړي یا سودا خو بس مونږ خپل تاریخ ته خوندې کول د لپاره جوړو
ولې د ملکن د فاین آرټ یا فنون لطیفه ته ډېر پام دی
دلته خو لې کیږي چې د ملکن داسې مړي رضات زرخیزه ده ځکه چې دلته ډېر زیات آرټستان دي خو پټنلی بیا خو د دې چې د ماحول د څه دی کثیر خلک انزور خلک اله جوړې کله چې خپل څه نشي ویلې او د دې ځکه خلک ما سره ډېر زیات قابلیت دي هر نمونه هنر پکې شته دي
تاسو چې په دې غلبېل باندې دا تصویرونه وګورئ کنه نو دې لپاره تاسو یو څه خاص څه رنگونه دي یا خاص څه ستار دي په څه باندې تاسو څنګه جوړوي لکه څه خاص رنگونه بیا تاسو خوښوي
که تر اوسه تاسو لیدلې نو زه ما چې کوم غلبېلونه هم جوړ کړی دي پای کې ما د تور او د سپین رنگ نه علاوه بل رنگ نه استعمال کړي لکه دا تصویر د بلیک اینډ وایټ غونډې
ځکه بعضې ځای کې پکې ما سور رنګ هم استعمال کړی، خو زیاتره پکې به سور او سپین رنګ استعمالوم، زه دېنه خو ما رنګونه نه دي استعمال کړي.
دا تاسو چې کومه مجسمه سازي کوئ نو دا څه خاص خټه تعلیم او تربیت دا تاسو د خپل ورور نه زده کړی دی؟
دا چې تم جوړو نو دا د مجسمو چې کومه خپله خټه یا هغه نه ده، دا زنانه چې تنورونه جوړي دا هغه خوره ده. زمونږ کور له فلګي پاسلې باندې یو ځای دی، پای کې دا ملاوي چې داسې ځمکه یې مونږ راوکنو او په بوځای کې ترالو کور ته، بیا د هغې نه بعد هغې تن کدای نه کاڼي بوټي هر څه ټول کړو، بیا په کې اوبه واچوو هغه واغږو چې مکمل صحیح شي کاڼي هر څه ټول شي، دا نه بعد چې مونږ مجسمه بیا جوړو. او د کړي مې د کامران خان نه ده
یو اوریدونکو ټلیفون کړي، ناصر خان شنواری رور
زه خوشاله یم په دغه چې یو ډېر فرند باندې کړي ویلې دی نه د کتمن نور فرند هم د کټګه سلیاسو نه درل، او هغه اوس هغه ماحول ورته راځي برابر نه دی کېدای شي نور ټول سہولتونه ورته برابرې، په دې د خپل هغه کوم صلاحیت دی یعنی دا بیا پات په دغه چې برخه کې بدا کورنۍ ته کوم وړاندې ځوري
زمو پښتنې خان دی خو ډېر ارزښم مولري، خو بیا هم په هغه ته هغه اهمیت نه ورکړل کېږي کوم چې هغه حق دی، مطلب که په چار کوم صلاحیت وي خو چې ترڅو د هغوی د کور د طرفه هغوی ته اجازت نه وي د هغې پورې هغوی ګام نه شي پورته کولی، یا که هغوی واده شوي د هغوی د خاوند د هغوی د خر د دغې کور په لاس کې وي د هغوی تقدیر، نو زه خو به د هغوی رونو ته دا درخواست کوم چې خپلې خویندې د خپلو خویندو وزرې مسکې دی خپلو خویندې پرېږدي چې ترقي وکړي او چې هغوی کامیابي شي، نو دا خو د خپل ملک کامیابي ده، د دې وطن کامیابي ده، د پښتنو کامیابي ده. او بل ورځ به تاسو خلک یادې چې دا د پلاني خور د پلاني ښځه ده، نو خپلې خویندې پرېږدئ چې هغوی د هرې شعبې سره د هغوی څوک وي، نو هغوی پرېږدئ چې په هغې کې مخ په وړاندې لاړې شي او کامیابي شي.
الماس ډېره ډېره مننه چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې سوا خسته او خسته خبرې مو کړې.
ډېره مننه.
نن موږ د الماس خانم سره خبرې کولې، امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ، د خدای پامان. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروگرام ټولنیزې شبکې او سختریزی. نن په دې پروگرام کې د سختریزو ډلو په طریقو او د جالي خبرونو او معلوماتو لالارې د پیغام پر رسولو غږېدلی وو. په خبرونه کې به واورئ چې په ټولنیزو رسنو ځوانان څنګه د سختریزو ډلو تر اغیز لاندې راځي. خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې چې تاسو یې د هرې جمعې او خالی په ورځو اورېدئ شئ.
سختریزه ډلې د ټولنیزو شبکو لالارې خپل پیغام څنګه رسوي؟ آیا ځوانان پر ټولنیزو شبکو د ناسمو او جعلي خبرونو او د سختریزو ډلو د پروپاګاندا زیات ښکاریږي او کنه د هر عمر کسانې تر اغیز لاندې راتللی شي؟ په پاکستان کې ولې خلک پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو اثر قبلوي؟ دا او نورې پوښتنې نن د ټولنیزو شبکې او سختریزي خبرونې موضوع ده. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزي شبکې او سختریزي
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو په اروپایي هیوادونو کې د سختریزي ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه معلومات ترکړل. اوریدونکو تاسو خبر شوئ چې شنونکي وایي په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سختریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه و کړی.
شپږو اوو کلونو کې البته زیاتره د تمرکز په دې و چې دې سره هم کولی شي چپي ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي.
ځینې پوهان وایي حکومتونو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو د پروپاګاندا مخنیوي اقدامات وکړي.
حکومتونه دې باید هغه کسان چې دغسې افکارات خپروي دغې دې کنټرول دې باید وکړي، ځکه چې ځینې سیرونو ښودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپرېږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپرېږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې دې د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده کوي.
خو پوهانو په تېره خپرونه کې د پاکستان په څېر هیوادونو په اړه له احتیاطه د کار اخیستو سپارښتنه هم وکړه.
میرے خیال میں اس آرگومنٹ کو بہت دھیان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما په طالبان دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو برید کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي.
شنونکو دا هم راته وویل چې د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاف او مذهبي سختریزه ډلو ملاتړی پاتې شوی دی.
په پاکستان کې یوازې طالبان نه، نورې ډلې هم شته. هغه ډلې چې د ریاست پلوی دي د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پاڼې هیڅکله نه دي تړل شوی.
خو پر ټولو ګواښونو سربېره پوهان ګڼي چې پر ټولنیزو رسنیو د خلکو باس باید دوام ومومي.
ګوره، ټولنیزې شبکې نوې دي، خو زه دا ګڼم چې موږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نہ ہواری گی،
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
نن پخپرونه کې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریزو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه باس نور غزو. اوریدونکو، د دې خبرونه په تیرو برخو کې مکتپوهانو ویلي چې سغدریزه او خلاصې ډلې اکثر پر ټولنیزو رسنیو درواغ او جالي خبرونه خپروي او دا معلومات بیا تر لری لری پورې رسیږي. دا هغه لار ده چې سغدریزه ډلې د خلکو توجه ځان ته د جذبولو او بیا په فکر او نظر کې د بدلون لپاره کاروي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادۍ او ټولنیزو رسنیو په اړه کارکونکو ادارې بولو بھی مشر اسامه خلجه وایي د دې لامل دا دی چې پر فیسبوک، ټویټر او نورو شبکو هر کس چې څه وغواړي خپرولی شي.
انٹرنیٹ والے کم گو گرو نو ہر قسم تک خبروں ناراضی دا وجہ تھا چاہے باندھے سو کم سم لکھ لیشی پر فیس بک باندھے پر ٹویٹر باندھے پر انسٹاگرام باندھے ٹول باندھے تو دیکھے دروغ نو خبروں نو ډیر ذات لویا مسئلہ دا.
یوٹا کلاوسن دا امریکا دا برینڈائز پوہنتون دا نڑیوال وڑکو او ہمکارے چانگی استاد او چیڑون کی دا نموڑے پا 2014 زیگیز کال کے پا عراق او شام کے دا اسلامی دولت وسلوالو تر ظہور ورستا دا ہاگے ڈالے پر انٹرنیٹی فعالیتونی و چیڑن اکڑے چپ سٹڈیز ان کانفلکٹ ان ټیرریزم ژورنال کې خبره شوه. په دې لیکنه کې نوموړي ښیي چې څنګه د اسلامي دولت ډلې غړو او خواخوږو د ټویټر له لارې پروپاګاندا کوله او په غربي هیوادونو کې خلک له ځان سره ملګري کول. یوټا کلاوسن وایي اکثر خلک ګمان کوي چې پر ټولنیزو شبکو چې هر څه خپریږي رښتیا وي، نو ځکه هر ډول معلومات په اسانۍ جذبوي او مني.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي، خو واقعیا داسې نه ده، ځکه چې اوس د بېلابېلو ډلو او شبکو لپاره دا خورا اسانه شوی چې ځان پر انټرنیټ منظم کړي او بیا داسې یو نظام جوړ کړي چې ورسره ځان پر ټولنیزو شبکو لوی او دا سمه ده چې موږ په تیرو څو کلونو کې له دې باخبره شوي یو او تر یوه بریده هوښیار یو، خو حقیقت دا دی چې موږ اوس هم په ډېره اسانۍ په دام کې ګیرېدی شو او ګیرېږو، ځکه چې موږ په دې وهم او خیال کې یو چې پر ټولنیزو رسنو چې څه لولو هغه کره او رښتیا دي.
یوټا کلاوسن وایي څېړنې ښیي چې ځوان نسل تر یوه بریده په اسانۍ پر هرې خبرې باور نه کوي، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د سختریزو ډلو تر اغیز لاندې د راتګ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د کروالي نظام زیانمن شوی دی.
زما په اند نوې نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي، په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامخ دي. خو په عین وخت کې زه دا فکر هم کوم چې ځوانان په اسانۍ پر خلکو او آنلاین لیکنو زیات باور نه کوي، خو بدبختانه د هغوی له دې کم باورۍ سره هم مهاله د هغوی د ذهن او فکر سمولو او د کره معلوماتو ورکولو ډېرې لارې نشته. نو موږ اوسمهال وینو چې پر انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د حقایقو او واقعیتونو د جاج، تصدیق او کروالي نظام د ماتېدو په حال کې دی.
دا اسامه خلجی په خبره په پاکستان کې ستونزه ده دا چې داسې ډلې موجود دي چې د حکومت تر بندیز لاندې دي، خو پر ټولنیزو رسنیو بیا هم فعال دي، پاڼې لري، ګروپونه لري او خپل پروپاګاندا پر مخ وړي.
سر خبرونه رپورټونه داسې ډېر راځي کم کې چې داسې تنظیمونه دي کم چې خلک په غلط طرف وړي، چې هغه د شدردي کې هغه ته استعمالوي، ځوانانو ته استعمالوي، خلکو ته استعمالوي. نو په انټرنیټ باندې کافي چې دې هغه کارونه کوي او خلک یوځای کوي، او دې باندې یو رپورټ هم دوه کاله مخکې چې دې ډان اخبار کړو کم چې کې چې قتل چې ډېر داسې تنظیمونه دي کم چې پاکستان حکومت په خپل بیان کړی دي خداغه چې پانی دی په فیسبوک او ټوئیټر باندې اکټیو دی هغه بل بند شوی نه دي حالکه چې نور قسم ته چې کم پانی کم چې د حکومت تنقید ذات کوي دا هغه پانی لري شوی دا مې یو ډېر لوی غم خبره ده
د انټرنیټي شبکو د چارو پوه او مدني فعال اسامه خلجی وای دا سمه ده چې ځوان نسل پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو تر زیات اغیز لاندې راځي خدا هم دا چې د هر عمر خلک د درواغو او جعلی معلوماتو افکارو او نظریاتو ښکاری دی شي خلجی زیاتوي په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو خلک ځکه هم د سختریزو ډلو تر اغیز لاندې ژر راځي چې هغوی په خپلو خبرو او پیغامونو کې له مذهبي مثالونو کار اخلي
هر قسم خلکو باندې اثر دی سازش وي دا څنګه تاسو ویډیوګانی وایي کې داسې چې هغه استعمالي هم داسې مختلف خبرې لکه د مذهب خبره به پکې راولي چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې ډېر زیات جذباتي شي او د کسې چې نور داسې د غیرت خبره پکې راولي د غیرت او مذهب استعمال چې کیږي نو د غیرت د لاسه بیا خلک چې زیات هغه خبره حصہ غشتلم شروع شي داسې تنظیمونه سره
پوهاند کلاوسن وایي پر ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندا درواغو او جعلی معلوماتو موجودیت او خپرېدو پر خلکو او پر ځوانانو دا اغیز کړی دی چې اوس مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاست د پدرنګېدو په حال کې دی او خلک د مکالمې پر ځای تاویلی ماویلی کوي
زما په نظر دروغ او جعلی معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دوت ته لوی خطر پېښ کړی همدا یو وجه ده چې موږ له یو بل سره د خبرو پر ځای غوسه کیږو او چغې وهو پر ټولنیزو رسنو خلک اکثر داسې لار نه مومي چې ور باندې سره کینی او خبرې وکړي زما په اند داسې یوې لار موندل خورا مشکل شوی دی
د برنډایز پونتون استاد او څېړونکي یوټا کلاوسن وای اسلامي دولت ډلې د ټولنیزو شبکو نوي تخنیکونه وکارول چې تر هغې وروسته نورو ډلو او ان حکومتي ادارو هم هغه لارې استعمال کړي نوموړي زیاتوي د ټولنیزو شبکو اثر دومره پراخ دی چې عامې ورځنۍ رسنۍ هم مواد د خپلو خبرونو موضوع ګرځوي
خلاصی سغدریزی هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅه کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي دلچسپه خبره دا ده چې اسلامي دولت ډلې او اوسنۍ تشپنو ملسپالې او خلاصی ډلې ټولنیزې شبکې د رسنو توجه ځان خواته د جذبولو لپاره کاروي او رسنۍ دې ته اړ واسي چې پیغام یې خپور کړي لکه دا اوس چې زه او ته پر څه خبرې کوو همداسې رسنۍ هم اکثر پر انټرنیټ راغلي خبرې او هغه شیان خپل موضوع ګرځوي چې سختریزو ډلو خپاره کړي وي زما په نظر عامې رسنۍ تر اوسه پوره نه دي توانېدلې چې د داسې موادو په اړه څه اقدام او خبرګون وښایي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سغدریزی نننۍ ورځ په خبرونه کې مووریدل چې ټولنیز رسنۍ کې یوې خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمه سرچینې دي نو بلې خواته پر همدې شبکو سغدریزی ډلې ناسم جالي او درواغ معلومات خپروي پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي په خبرونه کې راته پوهان ویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سختریزو ډلو د پروپاګاندا اصلي هدف ځوانان وي خو د هر عمر خلک ورڅخه اغیز قبلولی شي او دا چې پر ټولنیزو شبکو د حقایقو تصدیق هم مهاله نظام ځکه هم نشته چې هر کس چې څه وغواړي ورباندې خبرولی شي تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزې شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوزه شوې دي چې عمومي رسنۍ یې هم تر اغیز لاندې راغلي دي راتلونکي اونۍ بل پوهانو سره باس ته دوام ورکړو په مخه مخه
ټولنیزی شبکی او سختریزی
ستادستر گو بلا واخلم یا دسترګي ولې سری دي پام چی وار دي خطا ناشي ممناله غر غري دي ستا
زوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلاو اخلم بیا دستر گی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام بی خلدی گلشی بیا غنچاشی مخدی بلی لمبی کام بی خلدی گلشی بیا غنچاشی زکماتا